دوشنبه ده د غوایی یا ساور شلمه د میمیاشتې لسمه. السلام علیکم او سهار په خیر. په دې نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله کې طالبانو د کوچني اختر په درې ورځو کې اوربند اعلان کړ. بلخوا ولسمشر غني د وروستیو امنیتي پیښو په غبرګون کې طالبانو ته وویل
د امنیتي او دفاعي ځواکونو له لورې به د هېواد په هره سیمه او ګوښه کې سخت وځپل شي.
بیا هم بېلابېلو سازمانونو او شخصیتونو د کابل په دشت برچي سیمه کې پر وروستۍ حمله عکس العمل ښوولی. په زابل کې پر مسافر وړونکي موټر بمې چاودنې شوي.
پر لار ور لاغورې بمب را پټاو تور شپاس وله بالا نو سره
او ازادي راډیو د مخدره موادو پر خلاف د نقاشۍ له لارې خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي.
دا به خلکو ته وښيي چې مخدره مواد څومره ضرر لري.
تر اونیمه بجو نور مسایل هم څېړو. پایل خبرونه کیږي. د کابل په دشت برچی او د لوګر په مرکز کې د وروستیو خونړیو بریدونو له کبله ولسمشر غني سه‌شنبه د ملي ماتم د ورځې په توګه اعلان کړه. د هوایي ځواک یوې سرخې الوتکې په کندهار کې اضطراري ناسته کړې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي له اسرائیل څخه غوښتنه وکړه چې له زغم څخه کار واخلي. د کابل په دشت برچی سیمه او د لوګر په مرکز پل علم کې د وروستیو خونړیو بریدونو له کبله ولسمشر سه‌شنبه د ملي ماتم د ورځې په توګه اعلان کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل
به احترام شهدای حمله توریستی
په لوګر کې په بیګناه محصلینو او په کابل کې پر معصوم زدهکوونکو د ترګریزو بریدونو د شهیدانو د درناوي لپاره د همدې اونۍ سه‌شنبه ورځ د ملي ماتم اعلان کوم. د دې غمجنې پیښې د شهیدانو د روح لپاره به د ارګ په جامع جومات، ټولو دولتي ادارو او ولایتونو، ټولو جماعتونو او تکیه خانو او د هیواد په بهرنیو استازولیو کې د فاتحې او دعا مراسم ترسره شي.
د شنبه پر ورځ په دشت برچی سیمه کې سید الشهدا ښوونځي ته څیرمه په دریو چاودنو کې د رسمي شمیرو له مخې لږ تر لږه 50 کسان وژل سوي او تر سلو زیات ټپیان دي. رویټرز اژانس بیا د افغان چارواکو په حواله ویلي چې تر یک شنبه نه وخته د مړو شمیر 18 او د ټپیانو 115 ته پورته سو. افغان چارواکو طالبان په دې برید کې شکیل بللي خو طالبانو خپل شکیلتیا رد کړې ده. لس ورځې مخکې د لوګر په مرکز پل علم کې پر هغې ودانۍ موټر بم برید سوی و چې پکې د ازري ولسوالۍ زده کوونکي میشت و چې د کانکور ازموینې لپاره ورغلي وو. په پیښه کې تر سلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هوایي ځواک یوې څرخې الوتکې د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې اضطراري ناسته کړې ده. دغه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دغه الوتکه تېره شپه د هوا د خرابوالي له کبله اضطراري ناستې ته مجبوره سوه. د وزارت په حواله په پیښه کې دوو پیلوټانو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د پکتیا یو مدني فعال عبدالصمد پکتین پرون مازدیګر د وسلوالو بریدګرو لخوا وژل سوی. د پکتیا د امنی قمندانۍ ویان محمد لال امیری ازادي راډیو ته وویل
پکتیا ولس مرکز ګردیز ښار کې د نومي امتیازي اړوند د صمد پکتین په نامه چې یو مدني فعال و چې د وسلوالو مخالفینو د لورې څخه په ډزو ویشتل شوی و چې کله مې چې ځواکونه د پیښ ساحې ته ځان رسوي چې دا په تېښته پیل کېږي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. عبدالصمد پکتین د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی و چې وخت نا وخت د پکتیا او ځینې وخت د هیواد په سطحه په مدني فعالیتونو کې ونډه اخیسته. د ملګرو ملتونو سرمنشي له اسرائیل غوښتنه وکړه چې تر ډېره حده له زغم څخه کار واخلي او د سوله ییزو غونډو د ازادي حق ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو یو ویان پرون یکشنبه وویل چې سرمنشي انتونیو ګوترش په اشغال سوي ختیځ بیت المقدس او له خپلو کورونو د فلسطیني کورنیو د احتمالي اخراج په اړه ژوره اندېښنه ښوولې ده. د فلسطیني مظاهرچیانو او اسرائیلي پولیسو په نښته کې لږ تر لږه 100 تنه فلسطینیان ټپیان سوي دي. دا خبره د فلسطین د سره صلیب کمیټې چارواکو پرون یکشنبه رسنوي ته کړې ده. نښتې د مسلمانانو د دریم تر ټولو سپېڅلي ځای او پر هغه مځکه د فلسطینیانو د کورونو خالي کولو پر سر پیدا سوي چې یهودان یې د ملکیت دعوه کوي. پولیسو د زرګونو فلسطینیانو پر ضد رابړی مرمۍ، اوښکې بهونکي ګاز او بې صدونکي لاسي بمونه کارولي. د اسرائیل پولیسو بیا ویلي چې د دوی ولستنه هم ټپیان سوي دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو رهبر پاپ فرانسیس یکشنبه هیله څرګنده کړې چې په بیت المقدس کې روانې لانجې او نښتې پای ته ورسیږي. ځینو عرب هیوادونو بیا د اسرایلی ځواکونو لخوا د زور زیاتی کارول غندلی دي. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت د ښځو د حقونو مخکښه فعاله لوجین الحزلول د پښتنو ګرویجونو لپاره ور احضار کړی ده. هغه درې میاشتې مخکې له زندانه خوشي سوې وه. دا خبره د هغې خور پرون په ټویټر کې لیکلې ده او ویلي دي چې نه پوهېږي خور یې ولې احضار کړی سوې ده. لوجین الحزلول په سعودي کې د ښځو لپاره د موټر چلونې د حق لپاره پراخه مبارزه کړې ده او په 2013 میلادي کال کې د ښځو پر موټر چلولو د بندیز تر لرې کېدو مخکې له لسګونو نورو ښځو سره یو ځای نیول سوې وه. د ترهګرۍ ضد محکمې لوجین په شپږ میاشتو حبس محکومه کړې وه خو وروسته تر وخت مخکې خوشې سوه. او د برازیل ولسمشر جایر بولسونارو د مور ورځې په درنښت د موټر سایکل چلونې په یوه سیالۍ کې ګډون وکړ. دغه سیالۍ په پلازمینه برازیلیا کې پرون ترسره شوې. ولسمشر بولسونارو له ولسمشرۍ ماڼۍ ووت او د سلګونو موټر سایکل چلونکو په ملتیا یې د ښار په منځ کې شاوخوا یو ساعت موټر سایکل وچلاوه. د برازیل پر ولسمشر د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې د پوڅو اقداماتو له کبله توندې نیوکې کېږي، ځکه هلته د کورونا د لاسه د مړو شمېر تر څلورو لکو او 22,000 کسانو اوښتی دی. د راپورونو له مخې ولسمشر بولسونارو د موټر سایکل چلونې په دې سیالۍ کې په ګډون سره وغوښتل چې د خلکو ملاتړ جلب کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او د هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو څلورو ساعتونو کې وړاندوینه کړې. کابل آسمان نیمه وریځ د ورښت اټکل د تودوخې لوړه درجه 24.9، کندهار کې به آسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 26.12، مزار شریف کې به آسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 11.19، کندهار کې به آسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 23.18، او بلاخر جلال آباد کې به آسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 15.18 اټکل شوی ده.
په دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورځو. وسلول طالبانو د کوچنی اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان وکړ. د دې ډلې لخوا د اختر د دریو ورځو د اوربند په عنوان اعلامیه کې د طالبانو مشرتابه له خپلو وسلولو غوښتي چې د کوچنی اختر په شپو او ورځو کې د افغان ځواکونو په وړاندې تعرضي عملیات ودروي. د بدسل کې د چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ورستیو خونړیو بریدونو په عکس العمل کې د طالبانو د ځپلو ګوت څندنه وکړه. هغه دا خبره پرون د کابل په دشت برچی او په لوګر کې د ورستیو خونړیو بریدونو په غبرګون کې وکړه. په دشت برچی کې په دریو چاودونو کې وړ مورات په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل واوښته. په لوګر کې هم لس ورځې مخکې په یو موټر بم چاودنه کې د ازرې ولسوالۍ هغو زده کوونکو ته مرګ ژوبل واوښته چې د کانکور ازموینې لپاره مرکز پل علم ته ورغلي وو. نور په یو راپور کې
د افغانستان جمهور رئیس د دشت برچی او نورو خونړیو پیښو په غبرګون د سه شنبه په مخه ملي ماتم اعلان کړی او تر څنګ یې طالبان ګواښلي. ولسمشر محمد اشرف غنی یک شنبه ماښام له ارګ ماڼۍ د خپلو دوو مرستیالانو په ګډون یو ویډیویي پیغام ورکړ.
په داسې حال کې چې عادلانه او پایدار سولې ته د رسېدلو لپاره د افغانستان اسلامي جمهوریت ژمنتیا تازه کوم، طالبان باید پوه شي چې د دې لارې خپلو شومو اهدافو ته نشي رسېدلی او که چیرې زموږ د بېګناه خلکو له وژلو لاس وانخلي، نه یوازې د هغوی پر وړاندې به د خلکو نفرت لا زیات شي، بلکې زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو له لورې به د هېواد په هره سیمه او ګوښه کې سخت وځپل شي.
طالبانو د دشت برچی په خونړي موټر بم حمله کې لاسترل رد کړي او هغه یې غندلي. افغان ولسمشر بیا په خپله پرونۍ وینا کې وویل چې د جهل او تیارو ډلې کله د طالب او کله د داعش په نوم د افغانستان خلک وژني. د کابل لویدیځ دشت برچی سیمه کې د سید الشهدا د نجونو ښوونځي مخ ته وړ مورس د زده کوونکو د رخصتۍ پر وخت موټر بم برید شوی. په دوام یې دوه نورې چاودنې هم شوې. د کورنیو چارو وزارت یکشنبه اعلان وکړ چې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او تر سلو زیات ټپیان دي. رویټرز خبري اژانس د افغان چارواکو په حواله چې د نوم د نه اخیستو شرط یې خیر راپور ورکړی چې د مړو شمېر تر یکشنبه ناوخته 18 او ټپیانو 115 ته پورته شو. ټپیان چې د کابل بیلابیلو روغتونو ته یوړل شوي له درده کړېدل. یوه هم زهرا وه چې په ټپي بدن یې له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې د سترګو لیدلی حال بیانوو.
سر صدا بود، خون بود، چیزه
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د دشت برچی د دې خنړی حمله په خبرګون د سمدستي اوربند ټینګښت غوښته تر څنګ له ملګرو ملتونو غوښته چې د افغانستان د خلکو د وژنې پښتنه دی وکړي او د یو ځانګړي ټیم په ګمارلو سره دی د غسلو یو خنړی بریدونو د عاملینو په پیژندلو کې پوره هڅه وکړي. د کمیسیون په اعلامیه کې د ملګرو ملتولو امنیت شورا هم غوښتل شوی چې د دغسې وژنو د تکرار د مخنیوي لپاره د ملکیانو د خوندیتوب په خاطر لاس په کار شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر چې د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ د جرمونو نړیوالې محکمې ته تللی د محکمې له څارنوالي غوښتي چې په افغانستان کې د جنګي جرمونو د څېړنو پیل د همدې دشتي برچي له وروستۍ خونړۍ حملې وکړي.
این جنایت دشتي برچي را که خانم برسودا که لوی څارنواله
د دشتي برچي له دغه جنایت مېرمن بنسودا چې د جرمونو د نړیوالې محکمې لوی څارنواله ده سخته متاثره شوه. موږ وویل افغانستان حاضر دی چې له تاسو وغواړي چې موږ سره په ګډه کار وکړي او د خپلو ګډو څېړنو پیل هم د دشتي برچي له همدې پیښې وکړو څو په دې ترتیب د دغه جنایت مرتکبینو ته دا پیغام ورسیږي چې تاسو به د قانون له منګلو لرې پاتې نشئ.
په افغانستان کې له څو اونیو راهیسې لویو بریدونو او جګړو زور اخیستی. په هلمند کې د تېرې اونۍ پراخې جګړې چې زرګونه کورنۍ کډې ته مجبوره کړې، په لوګر کې په محصلینو باندې لویه چاودنه او وروسته هم د دشتي برچي خونړی برید د تاوتریخوالي د بې ساري لوړېدو لویې بېلګې یادېږي. وسلوالو طالبانو که څه هم اوس د برچي په خونړي برید کې لاس لرل رد کړي، خو له دې مخکې د بهرنیو ځواکونو په ځنډ وتل د دوهې د تړون سرغړونه یاده کړې وه او ګواښ یې کړی و چې د جنګیالیو لپاره د هر ډول اقدام لار خلاصه ده.
و موردل چې وسلوالو طالبانو د کوچنی اختر په درې ورځو کې د اوربند اعلان کړی دی. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی د وروستیو خونړیو بریدونو په عکس العمل کې د طالبانو د ځپلو ګوت څنډنه کړې ده. د کابل په دشتي برچي سیمه کې د وړمې ورځې د خونړۍ پیښې په اړه بېلابېلو هیوادونو او سازمانونو عکس العمل ښوولی دی چې په څو شیبو کې په دې اړه راپور خپروو. د ناامنیو په دوام د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د مسافرو پر یوه 404 ډوله موټر د سړک غاړې ماین چاودنې سوي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 11 کسان وژل سوي او 8 نور ټپیان سوي دي. په دې اړه تفصیل په یوه راپور کې
د کندهار په میرویس روغتون کې عام خلک او روغتیا پالان په نیمه شپه د ټپیانو په انتقال بوخت دي. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي رادیو ته وویل چې د دوشنبه په شپه شاوخوا 2 بجې د یو خصوصي ترانسپورټي شرکت پر یو 404 موټر د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د سړک غاړې دوه پرله پسې شخصو ماینونو چاودنه کړې چې له امله 11 کسان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. د سیال په وینا دغه موټر له کابل کندهار ته پر لاره وو.
د سړک د غاړې دوه ځای په ځای شو ماینونو د ملکي وګړو مسافر وړونکي 404 بس باندې چاودنې کړي چې عمله په دې مبارکه میاشت کې کوچنیانو او زنانو په شمول باندې 11 تنه ملکي وګړي شهیدان شوي او همدارنګه 15 تنه نور ټپیان شوي دي.
بلخوا د زابل د ولایت روغتون سرطبيب ډاکټر نذیر احمد حریفال ازادي رادیو ته وویل چې د پیښې لزای لسمړي د زابل ولایت روغتون او ټول ټپیان د کندهار میرویس روغتون ته انتقال شوي.
زخمیان مو ټول په امبولانسونو او شخصي موټرانو کې کندهار ته انتقال کړل او لستنه شهیدان مو زابل ولایت روغتون ته په څلور امبولانسونو کې انتقال کړل.
د کندهار د میرویس روغتون مشر ډاکټر نعمت الله ازادي رادیو ته وویل چې د پیښې لزای د وی وژل شوی میرمنې جسد او وشت ټپیان دغه روغتون ته وروړل سوي دي. د ډاکټر نعمت الله په وینا په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
تقریبا په وجود د 11 ماشومان دي او 4 زنانه دي او 12 تنه هم نور نارینه دي چې یو هم جسد د شهید زنانه راوړل سوي دي روغتون ته وسواله کړي.
په عین وخت کې په چاودنه کې ټپي سوي کسان د پیښې کیسه داسې کوي.
واحد الله نا مټروان مټر خامیا خواته واړوي پوله نړه د پټاو کړي واخواته مړوار پر د خامار ځکلو د نور مټران چاپونه مو د مړ مټر پروار وسی بارا تور شپاس ولا ټول یو خوا خواته سره پاتو خواته ور مزي په مانځ نورم براغه د چلران ولا را لاغو بوتو
دا مړ روانو د بر کلا ته بار چې د زاید دل تر روانو برګس هلته مخته پل په بم مات کړي برداستانه پران د استاد نور مزدایم چیرته د استاد ور درځي پر چلار پر چلار چورلو نور مزدو پر لا مزدگان پر لا ور لا غوره بمبر پټاوس تور شپاس ول بالا نو سره وته مټر
چارواکی کته هم دغه پیشه د وسلوالو طالبانو کار بولی خو دغه ډلې تر وسه په دیاړه څه نه دی ویلي.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس به نوریاس نوری راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
نیویارک پوسټ ورځپاڼه د کابل په دشتې برچې سیمه کې د نجونو پر یوه ښوونځي د خونړي برید په اړه لیکي. افغان ولسمشر اشرف غنی د دغه برید ملامتي پر وسلهوالو طالبانو چې د ورځپاڼې په وینا د ښځو او نجونو له زده کړې سره مخالف دي واچوله، خو دې ډلې دغه برید وغنده او ویل چې پکې لاس نه لري. د دغه برید چې تر 500 ډیر کسان پکې ووژل شول او لسلو هم زیات ټپیان شول مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی، خو له دې مخکې د اسلامي دولت ډلې یا داعش چې تر ډیرې په مخکینیو حملو کې شیعهګان په نښه کړي، په دې سیمه کې پر شیعهګانو د ډیرو حملو مسؤلیت اخیستی دی. نیویارک پوسټ لیکي د تاوتریخوالي دغه خونړۍ پیښه داسې مهال کېږي چې امریکایي او د ناتو ځواکونو له افغانستانه د وتلو بهیر پیل کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې د روان کال د سپتمبر تر 13 به چې پر امریکا د سپتمبر د 13 تر وروستي بریدونو له 20 کلیز سره برابره ده، له دې هېواده د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو بهیر بشپړ شي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هیلری کلینتن په ګډون یو شمېر کسانو خبرداری ورکړی چې له دې هېواده د ځواکونو ایستل به واک د طالبانو د رسیدو په ګډون ډېرې ناوړې پایلې ولري. له طالبانو سره په دوحه کې د امریکا د تیر کال د فبروري د 9 د تړون له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وتلي وای. نیویارک پوسټ وړاندې لیکي طالبانو تېره اونۍ د دغه تړون له مخې په ټاکلي وخت د ځواکونو د نه وتلو په وړاندې د حملو د بیا پیلېدو خبرداری ورکړ. له استرالیا خبریدونکې د نیو ډیلی ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ د کابل په دشتې برچې سیمه کې دغه خونړۍ برید چې اکثره قربانیان یې د ښوونځي زده کوونکي دي وغنده او هغه د تروریزم یو کرغیړن عمل وباله. دغې استازولۍ په یوه ټویټ کې ویلي چې د منځني ښوونځي پر نجونو زده کوونکو برید د افغانستان پر راتلونکي برید دی. د نیو ډیلی په لیکنه په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شاه ظافر روس ویلسن هم ورته خبره کړې او د دغه برید د غندنې تر څنګ ویلي چې پر ماشومانو دغه نه بښونکی او د نه زغملو برید د افغانستان پر راتلونکي برید دی. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف هم دغه برید په کلکه غندلی، هغه نه بښونکی عمل بللی او ټینګار یې کړی چې ښوونځي باید یو داسې خوندي ځای وي چې ماشومان پکې بشپړ امنیت ولري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما هم دغه برید یو بېرحمانه عمل بللی دی.
بیا هم د کابل په دشتي برچی سیمه کې د ورستۍ خونړۍ پیښې په اړه د اسلامي همکاري سازمان د کابل په دشتي برچی سیمه کې د شنبې ورځې خونړۍ برید په کلکه غندلی دی. دا د هغو لسګونو نړیوالو غبرګونونو په ډله کې دی چې پرون ناوخت راغلي. اخو د نړۍ د کاتولیک عیسویانو رهبر پاپ فرانسیس هم په کابل کې پر ورستۍ حمله خواشینی څرګنده کړې او د بشر ضد جنایت یې بللی دی. نور په دې راپور کې
د اسلامي همکارۍ سازمان دی ویلې مې په خبرولو سره د کابل ښار په دشت برچی سیمه کې د شنبې ورځې برید په کلکو ټکو غندلې او هغه یې وتراګریزه پیښه یاد کړې. د سازمان رئیس یوسف بن احمد الوسیمین ویلې دا ډول بریدونه د منلو وړ نه دي. هغه د اسلامي همکارۍ سازمان په استازیتوب له تراګری سره په مبارزه کې له افغانانو سره خپل یووالی ښودلې. د دشت برچی په خونړی برید کې چې د سید شهادان جنو خونځي مخته وشو د رسمي شمیرو له مخې له 500 زیات کسان وژل شوي او تر 300 زیات ټپیان دي. رويټرز خبري اژانس بیا د افغان چارواکو په حواله چې نمونه نه دي اخیستي راپور ورکړی چې تر یک شنبه ناوخته دغه برید د مړو شمیر 18 او د ټپیانو 115 ته ورسید. د شنبه ورځې برید د کابل په دشت برچی سیمه کې اکثر هغه ځوان نجونې د مرګ خولې ته واچولې چې تازه له خونځي رخصتي دي او د کور په لور روانې وي. د برچی اکثر اوسیدونکي شیعهګان دي. د دې سیمې په اوسیدونکو له دې مخکې ګڼ خونړی بریدونه شوي دي. د کابل د دشتي برچی برید په اړه د غبرګونونو په دوام د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په خپل ټوټر لیکلی د کابل د بیګونان جنو وژنې په غوسه کړی دی. هغه زیاته کړی چې داعش ډلې یو وار بیا د ماشومانو په هدف ګرځي غورځولو سره وښوده چې اسلام او مسلمان سپکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي ظریف په افغانستان کې د عامو خلکو د وژنې په پای ته رسېدو ټینګار کړی او ویلي دي چې ټول باید په ګډه د داعش د له منځه وړلو لپاره هڅه وکړي. اخوا د نړۍ د کاتولیک عیسویانو رهبر پاپ فرانسیس هم د کابل د دشتي برچي برید په خاطر د افغانستان له خلکو سره خواخوږي ښودلې. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د بیانیې پر مهال د کابل پیښه یاده کړه.
per le vittime dell'attentato terroristico
radici de kabul de tarahgaris brid de qurbaniano la far dua wukro yow ghair insani amale wagani injini chi la shounzi watile hadaf garzidili radzi hariwe aw kornui te dua wukro khuda di afghanistan ki sol rawali
che dio doni pace all'afghanistan.
د هند بهرنیو چارو وزارت هم د یوې اعلامیې په خبرولو سره د کابل د دشتي برچي برید غندلی او ویلي دي چې د نجونو زده کوونکو هدف ګرځول په حقیقت کې د افغانستان پر راتلونکي باندې برید دی. په اعلامیې کې زیاته شوې چې دغه برید عاملان د افغانستان د دوو لسیزو د لاسته راوړنو د له منځه وړلو په لټه کې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي د دشتي برچي برید یو وار بیا د ترهګرو د پټنځایونو د له منځه وړلو او د سراسري اوربند ټینګښت جدي اړتیا په ډاګه کړه. له دې مخکې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما اروپایي ټولنې استازولۍ د امریکا د سفارت شارج دافیر د برېټانیا سفارت او ګڼو نورو لویدیځو چارواکو او ډیپلوماتانو په دشتي برچي کې د نجونو پر ښوونځي د برید په اړه توند غبرګونونه ښودلي او ټولو یې دا برید غندلی. که څه هم افغان چارواکو طالبان په دې حمله کې ښکېل بللي خو دې ډلې خپل لاس لرل نه یوازې رد کړي بلکې د ښوونځي د ماشومانو وژنه یې غندلې.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. و بجې او یو ویش دقیقې دی. له کرونا وایرس څخه اغیزمنو سو مالدارانو سره د مرستې په هدف د افغانستان د کرنې وزارت د هلند کمیټې او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان ترمنځ یو موافقه لاسلیک شوه چې له مخې به له مالدارانو سره اړینې مرستې کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
کورونا ویروس چې تر دې دمه خلکو ته ګڼ مالی زیانونه او ځاني تلفات اړولي، د افغانستان د کرنې او مالدارۍ سکتور هم ترې خوندي نه دی پاتې. څلوېښت کلن بزګر او مالدار هلال دا مهال د بادغیس په چکاک سیمه کې ژوند کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا ویروس له امله ورته ډېر زیانونه اوښتي دي.
مرض داسې تاثیر پر موږ باندې وکړ چې موږ یو کم و بیش مالداری درلوده چې د دغو نه وړي نه کورک نه کورت وغوړي نه چا اخیستله چې دا کولرا مرض نیولی دي او بندرونه همدغسې بند شوه چې نه و بل ولایت انتقالېدله. نو بس دغسې بدبختي شوه چې موږ ډېر اقتصاد مو بیخي پایین دی، بیخي د هر مشکل سره مخ یو.
په همدې حال کې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت بیا له مالدارانو سره د مرستې په موخه د هالنډ کمیټې او ملګرو ملتونو د خوړو له نړیوالې ادارې سره تفاهم لیک لاسلیک کړ. دغه تفاهم لیک د یکشنبې په ورځ د کرنې وزیر انوار الحق احدی او د افغانستان لپاره د هالند کمیټې اجرایوي رئیس ریمون بریسکو ترمنځ لاسلیک شو. ښاغلی احدی په یادناسته کې وویل چې د دغه هوکړه لیک پر بنسټ 1.45 میلیون افغانیو په ارزښت د کورونا له امله زیانمنو شویو مالدارانو او کوچیانو سره مرستې کیږي. ښاغلی احدی وویل چې د دې پروژې پیسې د کرنې پراختیا نړیوال صندوق لخوا ورکول کیږي. نوموړي وویل وزارت د مالدارانو د وضعیت ښه والي لپاره د پراخو پروګرامونو په لټه کې دی.
پروګرام یا دې پروژې هم زیاته ګټه به انشاءالله کوچانو ته رسېږي ورسېږي چې په مشخص ډول ما ویلې چې ډېر زیات شی نه دی، خو بس یو یادونه ده. تقریبا یو زر تنه حیواني خوراکه به خلکو باندې سده ویشل کېږي. یو 15 تنه مراکز د حیواني د حیواناتو لپاره سده کې جوړېږي. یو 15 حیواني کلینیکونه جوړېږي او آګاهي کمپاین هم سده کېږي ورکول کېږي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د هالند کمیټې اجرایوي مشر ریمون بریسکو وویل چې د زیانمنونکو مالدارانو سره د مرستې پروګرام د دې کمیټې او کرنې وزارت د کلب پروژې په همکارۍ ترسره کېږي. ښاغلی بریسکو وویل چې د کورونا ویروس خپرېدو په ټولو صنایعو او کارونو اغیز کړی، خو په لرې پرتو سیمو کې مالدارانو او بېوزلو کورنیو ته ډېر زیان اړولی. په ورته وخت کې د کوچیانو د همغږۍ کمیټې مشر حبیب الرحمن په یادناسته کې وویل تمه لري چې له دې لارې کوچیانو سره اړینه مرسته وشي او له ښو خدمتونو برخمن شي. د یادونې ده چې د افغانستان ډېری وګړي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او خپل ورځني لګښتونه له همدې لارې تامینوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس عمده نشي تبه ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ازادي راډیو له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د خپل هڅو په دوام پروند د نقاشي لاري د عامه پوهاوی نوی پروګرام پیل کړ چې په او ولایتونو کې عملي کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د مخدره موادو د خطرونو په اړه د عامه پوهاوی لپاره د ازادي راډیو تازه اقدام. ازادي راډیو دا کار د هنر سالار د هنري بنسټ لاري مختبیي د دې نوی پروګرام لاري چنن په کابل کې پیل شو او ټاکل شوې شپږ نور ولایتونو کې چې د مخدره موادو لډیر غوښ سره مخامخ دي هم عملی شي. پر دیوالونو د مخدره موادو د خطرونو په اړه نقاشي انزوريږي. د ازادي راډیو د زهرو د کاروان د خبرونې مسول سید مصطفی کاظمی ویلی دي هڅه کیږي چې د دې انزورونو لالارې د مخدره موادو د خطرونو په اړه د خلکو په هوای زیات شي.
زموږ هدف د دا پروژې د پلي کولو څخه دا دی چې موږ وکولای سو په افغانستان کې د نشې توکي د کښت او هم چران د استفادې د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړو. زموږ بل د تمرکز هدف دغه دی چې د ښځو او د ماشومانو د موتاد کې دوه څخه هم تر هغه ځای چې امکان لري موږ د خپل عامه پوهاوی پیغامونو سره مخنیوي وکړو.
نن د دې پروګرام د عملي کولو په برخه کې په کابل ښار کې ګڼ شمېر خلکو په تیر ځوانانو هم برخه واخیسته او دا کار یې وستایه. ازادي راډیو له څو کلونو راهیسې د زهرو کاروان په نوم اونیزه خپرونه لري چې هدف یې له مخدره موادو سره مبارزه او د دې پدیدې د زیانونو په حق له خلکو ته معلومات ورکول دي. دغه شان په دې اړه ځینې ویډیو راپورونه هم جوړ کړي چې د ازادي راډیو له ویب پاڼې او فیسبوک پاڼې خپاره شوي دي. ټاکل شوی چې د ازادي راډیو له خوا د مخدره موادو د خطرونو په اړه څو انزوریز مستندونه هم جوړ او په یو شمېر ولایتونو کې د سیمایزو ټلویزیونونو له لارې خپاره شي. په ورته وخت کې د هنر سالار د هنري بنسټ د پروګرامونو مسؤول ابرار کاکړ وایي چې د دې پروګرام له عملي کېدو سره به خلک د مخدره موادو د زیانونو په اړه ډیر معلومات ترلاسه کړي.
اجرا شي دا به خلکو ته وښایي چې مخدره مواد خصوصا هیروین کوکنار کورنیو ته ماشومانو ته ځوانانو ته پیغلو ته او دې هیواد ته بالاخره څومره ضرر لري او څه خسارات لري.
د موجودو شمیرو له مخې په افغانستان کې دا مهال په مستقیم او غیر مستقیم ډول 2.5 میلیونه کسان په مخدره موادو روغ دیشته چې 40% یې ښځې او 30% یې ماشومان جوړوي. که څه هم په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې په تیرو شلو کلونو کې سلګونه میلیونه ډالر لګول شوي خو دا پدیده لا هم د دې هیواد لپاره یو جدي او لوی ګواښ بلل کیږي.
ازادي راډیو ته واغیست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د کابل په دشت برچی او د لوګر په مرکز کې د ورسایو خنړیو بریدونو له کابل ولسمشر سیشن به د ملي ماتم د ورځې په توګه اعلان کړ. دفاع وزارت وایي د هوایي ځواک یوې څرخې البته کې د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې اضطراري ناسته کړې ده او پېښې کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د پکتیا یو مدني فعال عبدالصمد پکتین پرون مازیګر د وسلوالو حمله کوونکو لخوا وژل شوی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش له اسرائیل غوښتنه وکړه چې تر ډیره حده له زغم څخه کار واخلي او د سولهیزو غونډو د ازادۍ حق ته درناوی وکړي. د سعودي عربستان د کورونیو چارو وزارت د ښځو د حقونو یوه مخکښه فعاله د پښتنو ګرویژونو لپاره ور احضار کړې ده او د برازیل ولسمشر د مور ورځې په درنښت د موټر سایکل چلونې په یوه سیالۍ کې ګډون وکړ.
د ژوند رنگونه
نوم سائل دې چې به دارې ما کډم راوړې دې شخصره ده چلو انځمشت کې شګرا کوغم چې وسنلرم پټرالو کې شګرا کوغم رس کې یو ټریپ را کوغو کور مغړډې تنه نه پرې سپلار نه ګډارې او خپل غریبي کو
زه چې دا نور ګورم دوی دریشیم لري موزیم لري هغه چې خپې نه یخېږي جامې نه لم دیږي تا غم نه لري څنګه دی
دومره وس نه لرم چې دریشي والم په سر چې کور ته خېږم دولت به خپې مې درکوي غړو مخپې چې ستار انځه بجې راکوز به نه بجو لز بجو پورې کار کوم بنور یخي نو مې واسه نکې د خپل درشواله
مکتب کې به شي کلی کې تاریخ په لسمه کې کنا
ول د مکتب کې منځمه پورې مې د لبه شپارچا مې راړ وس ماسخه مې د تم سیمې کې ماسخه مې د پښت د مستر کې کار کوم ستار انځه بجې راکوز ګولز بجو پورې کار کوم
کور کې څو غړي استې
کور کې لس نه پورې ستور زما یو بل رور غړې چلې ز شګر کوم چې کور دن شینه چې تور چې بورا وړم خپل کار روانو کور
څومره ستړی کار دی
دا ډیر ستړی کار بوسه بلچر سینر چوتیګه به جالي ټرالي د ټرالي سخت پورا وزي کم ټرالي سره لونه کوم ما غ کوم متروزی ټرالي را سفال د بوزه شګر سفال د کوم مزر از خپل نشم برال نور خلکو باندې بارو ما شل دیش کوم مزدی ور کوم باره راته یو مزر کو به سخت را وزي
او پسوی خرڅې به
200 روپۍ یو نیم سل روپۍ ټریپ خرڅېږي